پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بشر درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او هم مرکې دروو په پیل له خبرونو کوو. بشیر ګواښ په وړاندې
لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر د تیرا راجګال بیکور شبي وای د احتجاج پړول د پاکستان د ازادي ورځ د تور ورځې په توګه لمانځي. نن په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د ورځې په مناسبت د بشري حقوقو فعالانو احتجاجونه پلان کړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین روان دی. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع له تیرا راجګل څخه په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو په مهال بیکور شو خلکو اعلان کړی چې د پاکستان د ازادي ورځ د اگست 14 به د تورې ورځې په توګه لمانځي. په جمرود کې ډیره د خلکو د اگست 14 د احتجاج په وخت وویل چې د دې اعلان وجه یې دا ده چې پوځ او حکومت خپلو سیمو کې میشته کېدو ته نه پرېږدي. د کډوالو یو مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
دا سیاست ته مالا وخه چې خپل خلکو خپل عوامو سره ظلم کړي خپل کورونه نه شړلې وي نو چې وس خپل وطن نه پرېږي پوښه نو زه هر حد اخري حد پرې سم پوښوي یو مې سیاوم په 14 اگست باندې جو مناو اس کې سم هم دا سې خبره نشته. حالات خو دو پلاس کی بس کا دوی خرابوي او کا جوړوي دا دو پلاس کی صفه خبره ده کوم
خو د خیبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د تیرا راجګال په سلګونو کورنۍ په مرحلهوار شکل خپلو سیمو ته ستنې کړې او پاتې به هم د امن تر بحالېدو وروسته هلته ولیږي. د اتحادی عینی تحفظ پاکستان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر پوز غکړی چې په سیاست کې د لاسوهنه بس کړي. اڅکزي د اگست په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوز 15 کاله په حکومت او سیاست کې ګوتی وهلې خو ملک ته د ګټې په ځای نقصان ورسو. هغه زیاته کړه چې دا لاسوهنه باید بند شي. د پاکستان پوز همیشه ویلي چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله نه کوي. البته په 1940 کال کې د جوړ شوي پاکستان په تاریخ کې پوز په بیلابیلو وختونو کې درې ځل په مستقیم ډول د کودتا او لارې څخه د پاسه درې لسیزې حکومت کړی دی. په پاکستان کې نن د مذهبي اقلیتونو ملي ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د تیر کال په څیر دا ځل هم د مذهبي اقلیتونو اتحادی او د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو ښارونو کې د احتجاجونو له لارې د مسایلو د حل لپاره حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي. د پاکستان د 2013 کال د سرشمیرنې تر مخه د دې ملک 96% وګړي مسلمانان او پاتې 4% یې عیسایان، هندوان، سکان او د نورو مذهبونو منونکي دي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د اگست 14 په خبر پاڼه کې ویل چې له دغې نیټې پیل شوی د کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د خبر پاڼې تر مخه په دې ورځو کې به په کابل، هلمند، زابل، اروزګان او هرات کې 2.4 میلیونه ماشومان ته د ګوزن د مزورونکي وایرس د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دا واکسین ضرور وکړي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو لبنده د خپل دریو وګړو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکایي په بهرنیو چارو وزارت کې ډیپلوماټ او د یرغمل شوو د خوشی کولو لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړی استازي راجر ڈی کارسٹیز د اگست 14 پر ایکس لیکي چې د طالبانو په بند کې د ریان کوربیټ او محمود شاه حبیبي دوه کاله پوره شول. هغه زیات کړی چې د دغه دوو او یو بل امریکایي وګړي جارج ګلزمن د خوشکولو لپاره به هر کوشش وکړي. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري او په تیر جمهوري حکومت کې د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي طالبان هغه د بشري حقوقو فعال کوربیټ او سیلګر ګلزمن په 2023 کال کې په جلا جلا وختونو کې په کابل کې نیولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جولای په میاشت کې ویلي وو چې په دې اړه یې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي. په غزه کې د بیړنۍ خدماتو ملکی ادارې ویلي چې د اگست په لسمه پر یو ښوونځي د اسرائیلو په بمبارۍ کې درې نوي کسان وژل شوي، خو اسرائیلو ویلي چې په وژل شوو کې نورلس وسلوال وو. فرانس، برتانیا، ترکیې، عرب هیوادونو او اروپایي ټولنې دا برید غندلی دی. بلخوا د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویل چې د وژل شوو شمېر زیات ښودل کېږي او دعوی کړی چې نورلس وسلوال یې وژلي. خو د امریکې مرستیالې ولسمشر کمالا هیرس په فینکس کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین په وخت ویل چې یو ځل بیا ډېر ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ویل چې ارغمل کسان باید خوش شي او اوربند باید وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د تیرا راجګال بیکور خلکو پرون یو بار بیا په جمرود کې مظاهره کړې ده. دوی یو مشر وایي نور د کډوالۍ ژوند نه کوي، حکومت دې تاوانونه پوره کړي.
پلو کورونو له سوکا په پای واخه ما کې وخت ته راوې په قاعده ازاله غړو مونږ چې کم پټی ته بشوي مونږ کورونه ته بشوي.
نن په پاکستان کې د لګکیو یا اقلیتونو ورځ مانځل کیږي. ټاکل شوی هغه په بیلابیلو غونډو کې د خپل سنځو د هواري غوښتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان د بشري حقوقو د قومي کمیشن یو چارواکي وایي په هغه صوبه کې لمیشتو مذهبي لګکیو سره مرسته شوې دي.
دا سیکانو یو لوی مسله وه چې مړی به وشو هغوی اورلو اټکته نو پېښور هغوی ته ځمکه لاړ شوله کرسچنز او هندوانو سره شوله.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د تعلیم کارډ په نوم یو پروګرام له چتراله پیلوي. خو د تعلیمي چارو یو فعال وایي حکومت باید دا پروګرام په قبایلي ضلعو کې هم شروع کړي.
قبایلی سیما زیاتر افیکټ شوې ده نو خبر دا وي چې شروعات دې د قبایلي اضلاعنه هم وکړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د تیرا د راجګال کډوال چې د بیکورۍ یو لسکاله وشول حکومت په غوښتنو دوی وایي چې حکومت په غوښتنو ځان غلې کړی دی. په جمرود کې میشتو د زرګونو کډوالو پرون یو ځل بیا مظاهره وکړه. مشرانو یې مشال ډو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي او حکومت دې د بیا بحالۍ ټول ضرورتونه پوره کړي. دوی زیاته کړه د تیر کال په څیر دا ځل هم د پاکستان د ازادۍ ورځ چې د اگست 14 ده د تورې ورځې په توګه لمانځي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې د تیرا د راجګال ځینې بې کوره خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي دي او پاتې هغه به هم ژر ولیږي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر ملک نصیر کوکی خیل ویل چې دوی به د خپل غوښتنو لپاره یو وار بیا احتجاج پیلوي او حکومتي چارواکو ته به خپل غږ رسولو لپاره په مرحله وار توګه مختلف ډول ولسی غونډې کوي.
خدا سره سیاست ته مالا وخه چې خپل خلکو خپل عوامو سره ظلم کړي خپل کورونه نه شړلې وي. دا چې وس ما خپل کور لاندې پرېږي ما بچو ما خزه ما مور ما وطن مې یک لمه چې نه پرېږي دغه مالا بل شي نه دی. نو چې وس ما خپل وطن لاندې پرېږي بو شه نو زه هر حد اخري حد پرې سم بو شه یو مې سیاوې په 14 اگست باندې جو مناو ایس کې سم هم داسې خبره نشته. حالات خو دو پلاس کی بس کا دوی خرابوي او کا جوړوي دا دو پلاس کی سپو خبره تا کوم.
ملک نصیر کو کی خیل ویل چې په هر صورت لمړی د دوی پات شوی کورنۍ خپل کلیو ته ولېګل شي او چې کوم کورنۍ هلته تللی دي دا وي د بیا بحالې لپاره دی عملی ګامونه پورته کړل شي.
بالکل د مونږی وای ایجنډا چې کم د بحالیا اوسا بدکاریم دا وسره و دا بحالی صرف کو خپل کورونو لسوګه په پي وخت ما کې وخت دین تیر وي خو بحالی کو بیا اوس پکې بیا مې دوی چې بیا مې باقاعده ازاله غړو مونږ چې کم پټی ته بشوي مونږ کورونه ته بشوي چې کم مطلب به واجور نه واخله وزیرستان پرې پکې جوړ کړی دا ټول غړو چې مکمل د زینه وي چې کم د مونږ بحال کو آبادکاری وکاو و هغه باوجود چې کم د خلاف ورزي وشو.
د کوک خیلو د ځوانانو د تنظیم یو غړی مدني فعال نواز خان پر دی ویل چې دوی په دې ورستو کې په خپل راجګال ته تللی وو او چې کوم کډوال ورستانه شوی هغه ته تر اوسه کومې اسانتیاوې نه دی ورکړل شوی.
مونږ هلته لاړلو، مونږ په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل. مونږ په لوکا کې په 13 کولنو کې ډېرې زیاتې مسالې جوړې شوې، ټولو نه غټه مسله جوړه شوې وه چې کوم مونږ کوم اګریکلچر واغه بيخي تباه شوی دی، چې کوم روډ جوړ شوی دی چې کله باران وشي په هغه ځای کې لینډ سلایډنګ کېږي، چې لینډ سلایډنګ وشي نو روډ بيخي بلاک شي. دا دویمه مسله، په هغه لوکا کې بيخي هسپټل نشته دی، مطلب مال مویشي ورکی. نو هلته په هغه لوکو کې خلکو وړوکي وړوکي کاروبارونه کول، چې کله دا هغه لوکا بچ ول هغه وړوکي کاروبارونه بيخي تباه شوي دي. حکومت لا اوس دا پکور دي چې دغو خلکو لا دغه لا قرضونه ورکی او خلک په وړوکي وړوکي کاروبارونه شروع کړي.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال دارینا په 2013 کې یو اندازې مطابق څه باندې 20,000 پورې کورنۍ بې کوره شوې وې، او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوې وې. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وایي چې په 2022 او 2023 کې د دوی درې برخې کورنیو ته د یو شمېر احتجاجونو نه پس د ستنېدو اجازه ورکړل شوه، خو اوس هم په سلګونه کورنیو ته هلته ځنو سیمو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د تیرا راجګال کډوالو د دې تازه غوښتنو په اړه هلته میشتو امنیتي ځواکونو لا څه نه دي ویلي، خو په دې وروستو کی وی جرګې ته د وینا په وخت ویلی وو چې هلته وسلوال شتون لري او دوی غواړي دا ټول سیمې ترې پاکې کړي او دا غینې پس بیا د پاتې شوي کډوال ورستانه کړي. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر ثناء الله خان د اگست 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کوکخیلو مشرانو سره په رابطه کې دي او د جرګې بلنه ورکړې او د دوی غوښتنې به ټولو ذمهوارو ادارو سره شریکې کړل شي. تیرا راجګال دره له جمرود بازاره خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. راجګال دره یوې خوانه د افغانستان ننګرهار ولایت او بیا تیرا میدان او رغزو او کورم سره هم لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
نن په پاکستان کې د لګکیو یا اقلیتونو ورځ لمانځل کیږي. د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنو په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه ترتیب کړي دي. دوی وایي د پاکستان حکومت دې ټول بشري حقونه ورکړي او ژوند دې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د 2023 زیږدیز کال په کلنی رپورټونو کې راغلي چې په پاکستان کې نه یوازې مذهبي لګکي له بنیادي حقونو بې برخې دي، بلکې د هغوی عبادت ځایونه هم محفوظ نه دي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه دا معلومات راکړي دي.
د دې ورځې په اړه باندې نن په اسلام آباد کې او په نورو ځینې ښارونو کې پروګرامونه هم دي. ځینې ځایونو کې د اقلیتونو لخوا د مارچ او د لاریون خبره هم شوې ده. یولسم اگست دا ځکه د اقلیتونو ورځ په پاکستان کې لمانځل کیږي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح د اگست په یولسمه د پاکستان جوړې دوه سورز وړاندې د اقلیتونو د مساوي حقونو خبره کړې وا. اوس هم لکه ځینې اقلیتونو ته دا شکایت شته چې دا غوي سره کمی وعده شوی وي، هغه نه دی پوره شوی، لیکن حکومتونه بیا موجوده حکومت بیانونه جاری شوی دي. پای کې خو هغه د اقلیتونو د حقونو ذکر شوی دی او د ولسمشر په بیان سره زرداری بیان کې خدا هم ویلي شوی دي چې اقلیتونو ته حقونه ورکړل شوی دي. هغه په سینټ کې، په ملي اسمبلی کې، صوبایي اسمبلو کې د ځانګړي یا مخصوص نشستونو څوکو سیټونو ذکر هم وکړ، او دغه رنګ په نوکرو کې د 15% اقلیتونو ته ورکول. بهرحال دوی خو ذکر کړی دی. ټول مهمه خبره چې د پاکستان د سپریم کورټ کم دا وخت ټول سینئر جج دی، جسټس منصور علی شاه، هغه په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کړې و 13 ورځ، او داغي موضوع هم د اقلیتونو حقونو. هغه یو افسوس څرګند کړ چې په 2014 کال کې سپریم کورټ د اقلیتونو د حقونو په اړه باندې یو ډیر تفصیلی فیصله اعلان کړې و، خو هغه دا ګیله وکړه چې هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. او دا په خپل باندې هغه خود نوټس چې ورته وي، هغه وخت کې چیف جسټس چې وو تصدق جیلانی هغه چې کله په 2013 کال کې په پیښور کې د مسیحانو یا د عیسایانو په کلیسا باندې چرچ باندې حمله شوی وي او په هغه کې اتیا او زیات عیسایان وژل شوي وو، نو هغې نه پس بیا دا کار شوی وو. حکومت ته ویل شوي وو چې د اقلیتونو حقونو دپاره د خصوصي کمیټه جوړه شي، د هغې د که هغه ګرجې دي که هغه مندرونه دي نو د هغې تحفظ دي. نو بهرحال نن دا ورځ ده او وکتل شي چې حکومت په دې باندې نورې څه وعدې کوي.
له اسلام آباد زموږ خبریال طاهر خان. نن په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ورځ لمانځل کیږي، په دغه مناسبت بیلابیلې غونډې ټاکل شوې چې وشي او پکې لږکي د خپلو ستونزې بیان کړي، د هغو د حل غوښتنه وکړي. حکومت په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن چارواکي بیا وایي مذهبي اقلیتونه او نور هغه خلک چې فکر کوي حقونه یې خوړل کیږي له دوی سره رابطه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د دې کمیشن مشر طارق جاوید وایي د سکانو، عیسایانو او هندوانو ځینې مسائل حل کړي، خو لا هم ډیر کار ته ضرورت دی چې لږکي ځان محفوظ حساب کړي یا وګڼي. له جاوید سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلي چې اقلیتونو ورته کومې لوی مسلې تر اوسه پورې وروړي دي.
مونږ جو تو یو ویکر سیگمنٹ آف سوسائٹی، کمزور خلق چې دي، عاجزان، هغه کې خزی دي، هغه کې بچی دي، هغه کې ڈسیبلڈ دي، هغه کې دا ٹرانسجینڈر چې دي، خواجگان خواجہ سرا چې مونږ تو ویو دا خلق دي یا نو دا شان خلق دي چې هغه دا غنی چې هغه حقوق پامال کیږي لګیا دي، خو څوک اوري نه. هغه لپاره زموږ فورم هر وخت حاضر دی، نه صرف دا چې په کمپلینٹ سیل بلکہ ٹیلیفون ہم کال شی، درخواست مستول شی او ان پرسن ہم ذاتی طور ہم رات لیجیے
بنیادی حقوق دی.
مثلا مثال خبر دا سکھان ہو یو لے مسئلہ وا خیبر کے چاہو یا جزان ہو کہ مرے بوش ہو نو سڑے اگر مرے بھائی اوڑ لو اٹکتا نو ال تبے آگا سزور ہو یا قول ہر سب بچی اگوئی سزما کا نا ہو اخبل علاقہ کے آگا اس پہ خبر کے منگ اگئی تھا صوبائی حکومت ہوئی کہ دا بنیادی حق دا ہوئی کہ کم از کم دا ہوئی اخبل دا سے قبرستان یا شمشاد گھاٹ جو تو ہوئی اگر جی ہوئی کہ ال تپاس آنے بجائے دے کہ آگوئی پیسے لے گئے او بعض اگر پیسے نہ بھی نہ اٹک تو بسیں گے سی آگوئی تو پہ خبر کے ماں تو مکہ الاٹ شولا نہ کشن اگئی دی کرسچنس اگئی رپار ہم مکہ الاٹ شولا او ہندوان پارا ہوں شولا بیا دا کشن ڈسیبلڈ پرسنس دی نہ اگئی ڈرافٹ بل پرو دے سرخوڑ لے 2017 نہ نہ کال اوشول یا تکال اوشول اس پا توجہ دے یا دا بل چ سنگا کیبنٹ وروان دی شی تاکہ اسمبلی تلا شی او دا ایکٹ جو شی
تاسو ویل چر مون پخ پل ہم نوٹس الو کدا اخبار نہ پتہ ولگی دا میڈیا نہ پتہ ولگی وس یو کس متاثر دے یو خاص کمیونٹی یعنی یو خاص طبقہ متاثر دا او تاسو نہ مرستی علی تاسو تر باغ سنگ رابطہ کی او دا پیسے ور کی کنا ویڑیا دا
نہ نہ علاج نہیں کہ جیسے پیسہ وہ کئی تو ڈیر آسان طریقہ تھا زموں کمپلینٹ سیل پر ویب سائٹ مچتا ویب سائٹ کے ہم آگاہ انٹر کی دیشی داغا درخواست آغا بے آغا نے علاوہ زموں دفتر نمبر التور کڑی شی ہوئی پر ویب سائٹ آغا کے زموں صوبائی کوآرڈینیٹر ہم دے کمپلینٹ آفیسر ادا لا آفیسر ادا آگے تم درخواست کو دام سوکھنا ہو رہی بہ ڈائریکٹ ماتم رات لی اس خبر آنا مزا آسان طریقہ تھا
آخر نہیں پختہ رکھوں تھا سو وقت رکھو مننا سب میسج معاشرے طور کو یہ چہرہ کم کم سیزون چی دی اگر بشری حقوق و سرغڑونا دا اگر زمو قانون زمو مذہب او انسانیت تم چی دین اگے خ نظر نہ ساتی او دے انسان بناتے بنے پکار چ مندا خیال سب
یہ دا ڈیر لو اہم خبر رہا لنڈو کے چې کم شیر زمونږ مذہب ویلی کنا اسلام ویلی دی اگر کیا اگر عیسائیان ہم شامل دی نور خلق ہم شامل دی چی راغی دا ہمسایہ حقوق پورے آگاہ کے ذکر دے نو آگا چمونگ پورا کہو نو ہر شے صحیح کی دی آگا کور شروع کی گی کور کے اولاد تا ایسا نور کہے ہم مسئلہ دا ہمسایہ گانو سرستہ رویہ ٹک نہ دے داغوی ہم حقوق دی پتہ کرے اچھا تنگ شروع کی گی اکثر منگوز کور کے دلور وراثت نہیں بچو تو منگار سے ورکو الکان ہوتا اور لوریان ہوتا بنگوے چیر آباس داغو پردے مال لے التنا خبر خرابی گی تو مد التنا شروع شی حقوق لازمی خبر ہے سڑے بیانور سوچ کئی اگر نے علاوہ
دا پاکستان دا بشری حقوقو دا ملی کمیشن لچارواکی طارق جاوید سرمو دا نیاز احمد خان مرکہ اوریدہ
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم کارڈ پیلولو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي په دې کارڈ سره زده کوونکي کولی شي له خپلو سیمو نورو ځایونو ته ورشي او هلته وړیا زده کړې ترلاسه کړي. حکومت زده کوونکو ته د کارڈ ورکولو دا پروګرام له چتراله پیلوي خو کرنې ټې نه ده خولې. حکومت البته هیله مند چې له دې سره به له سکوله د بهر ماشومانو شمیر کم شي، خو د پیسو له کمی سره مخ د خیبر پختونخوا حکومت په د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی امکانات له کومه کوي؟ دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم مشال لیډو ته د اگست په 11 وویل چې وړومبه مرحله کې د تعلیم کارډ منصوبه به د چترال ضلع نه په دې پیلېږي چې د تعلیم د لحاظ نه دا ډیره وروسته پاتې ضلع ده. او دا پریکړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د اگست په 11 یو اعلی پای غونډه کې وکړه.
سب سے پہلے یہ کہ یہ چترال کی طرف ہو رہا ہے کہ
ممبئی خدا چے د چترال اڑخت یو زانګړی سیمه کې کیږي او چترال موزه ټاکلې چې هلته د ماشومان او جنکو د تعلیم شره ډیره کم ده، ځکه هلته سکولونه نشتا. دوه لارې دي، نو سکولونه جوړ کړو، نو سکولونه جوړول کې به وخت لګي، نو پر ځای چې دغه وکړو هلته خخ ادارې کار کوي، نو مونږ هغې له تعلیم کارډونه ورکړو او نیغ په نیغې سکولونو کې داخل کړو، نو دې سره به زموږ ډیر بچت کیږي. نه به ودانۍ د سکول جوړو، نه به د استادانو بھرتی کوو. که د دې نتیجې خوي، نو د دې وروسته به هغه لری پرتو سیمو کې هم دا شروع کوو، چرته چې د هغه ماشومانو شمیره زیاته وي، کم چې سکولونه بهر دي، نو دا به مونږ ته ارزان هم پریوزي او ضرب هم وي،
جلدی بھی ہوگا اور ایفیشنٹ بھی ہوگا.
دا چې راتلونکي کې د دې نور سیمو ته د غزولو سب پلان شته دی او کنه، ځکه د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره ضلع داسې دي چې د خونځو یا سکولونو اسانتیاوې هم پکې کم وي او بیا غربت هم سیوا دی. نوموړی جاتوی چې د دې نتیجو ته به ګورو، نو د هغې په اساس به ټولې صوبې ته دا غزولی شي. بل خو ته د خیبر پختونخوا حکومت وار په وار دا خبره تکراروي چې صوبې سره د فندونو کمې دي، مالی کشالی دي او مرکز نه خپل پیسو او بقایاجاتو غوښتنې هم په دې بنیاد کوي، ځکه چې ځینې سرکاري پوهنتونونه اوس هم د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او تنخواګانې او پنشنې هم په وخت نشي ورکولې. نو آیا دې منصوبې لپاره چې ورته فلیک شپ دی وای حکومت سره دومره وسایل شته چې وړیا زده کړې پیل کړي؟ نو مزمل اسلم جاتوي،
تعلیم کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تعلیم لپارا مونتا سا مسئلہ نشتا دے، دا سے پائلٹ پروجیکٹ دوم رغت نوی شاوخوا دریویم سوا ارب روپے دا کال خرچ گو او دا خو دیر کم بچت نا شروع کی گی او دیر مثبت شروعات بوی او تعلیم با پتیزی سرا خوری گی،
تعلیم جو ہے برکرفتاری سے جائے گی.
دا چھے دا مالی کشالو باوجود او بیا پا سوون سکولون کی دا سرکاریش میرو ترمخ اوس هم بنیادی ضرورتون نشتا دے، چپک دا استازانو دا کتابونو کمی دا سخلو صفا او بو دا تشنابون نو د بجلی او د چار دیوارو نشوال شامل دی. نو تعلیم پوهان سر نظر لري، نو د قبایلی ضلعو په شمول ټول خیبر پختونخوا کې را تعلیم محکمې سره په ګډه کار کوونکي غیر سرکاري سازمان پی آر ڈی ایس غړی تاریخ حیات مشال لیډو ته وایي چې دا یو غوره ګام دی، خو دا وخت تعلیم په لحاظ قبایلی ضلع ډېر اغېزمنې او د ټولو وروسته پاتې دي، باید پیل له هغې ځای نه وشي او دغه ډول پښته سکولونو کې بنیادی سهولتونه ورکړل شي.
صرف اپر چترال نه بلکې زموږ قبایلی سیمه زیاتره هغه افیکټ شوی دا، نو زما په خیال خبر دا وی چې شروعات دی د قبایلی ازلانه هم وکړي. زیات تر سکولونه کم تباه شوی دی او بیا ال تغیته چې کم میسنګ فیسیلیټیز دي، مثلا زیات تر ستونزې زمونږ جنکو چې کم ماشومان دي جی اغیته دي ال تکي سکولونه لري دي. دوی ما زمونږ فیمیل ټیچرز چې کم ډیپیوټیډ دي په قبایلی ازلا کې هغه انفورچونیټلی زیات تر په کې مقامی نه دي، اغي په وجه ال تکي اٹینډنس انشور کول یو چیلنج په دی وجه دي چلته ایس قسم اغي بار د هاستل فیسیلیټی ان کلوز پورې اویلیبل نه ده. دین علاوه کتابونه په کار دي چې په ټایم ملاو شي، ته کې د واشروم فیسیلیټیز چې میسنګ وی اکثر ای پوجي جن کې سکولونو ته نزي ډراپ اوټ ریشو زیات شي.
دا په مړله چې د منیجر انکم سپورت پروګرام لمخه شوخه 2 میلیون ماشومان ټول هواد کې او 3.5 میلیون ماشومان په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو بهر دي. دغه ماشومان عمرونه د 15 تر 14 کلونو دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومت د اقتصاد بهتره لپاره خپل کړي وادي پوره کړي. هغه په مردان کې وجلسی ته په وینا کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر حکومت تور پورې کړ چې لګاونډیانو سره یې تجارت او د پاکستان زراعت خراب کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې بجلی نشته خو بلونه دومره ډیر دي چې د غریبانو ملا ماتوي. خو تیره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ او بلونو کمولو ترڅنګ پر ګرانه د کنټرول لپاره هم کوټلي اقدامات کوي. تفصیل عظمت علی شاہ را کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د اگست په لسمه مردان کې د کسان کنونشن په نوم د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کروندګرو او د کروندګرو اتحادیو ګډون وکړو. دا غونډې مقصد په ملک کې کروندګرو ته په ورپې خستونزو باندې حکومت خبرول وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې ملک د امنیت او معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه چې د ملک وزیر اعظم او د فوز مشر چینتا د ملک معاشي ستونزې هوارول لپاره تللی و خو ناکامه واپس شو.
بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لارل چینتا او ظاهر خبره ده د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه نو سرمایہ دار دنیا را مخ کر دی پاکستان پلارے دی چین دی تجارت لارن اولو دی پار اقدامات اکرل او نن تاس گورے چی دی ملک اقتصاد پزمک پروتا زمان اویا فیصد معیشت دار و مدار او انحصار اگا پزیرات باندے دا او ما تا پخپل چینیانو ویلی دی چی منگ دی پاکستان پا ہر شعبہ کے سرمایہ کاری کول غواڑو د پاکستان مرسته کول غواړو او زمونږ ټورونه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده.
غونډه کې شریک د کروندګرو اتحادیو مشران وویل چې صوبه کې کروندګرو ته د ګرانې سرې برېښنا د ویانو بشمول د نهري نظام ستونزې دي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاه روغانی وویل چې باید صوبایي حکومت په صوبه کې کروندګرو ته ارزان تخمونه او سرې ورکړي.
دا غیدا پارا دا حکومت دا طرف نا دا سے انتظامات نشتا، کولڈ سٹوریج نشتا چا آغا شزونا پاگی که محفوظ کی او پا ٹیم بانے دا غیدا دا زمیدار هم اغا خپلا اغلا معاوضہ ملاوی کی او پا دے علاقہ کی چا کم خلق تے اغلا هم پا ٹیم بانے اغا شی ملاوی کی نخدے تو گورے تا دے سٹیج تے مشرانو تا زی ریکویسٹ کوم چا دا آغا خلقو دا پارا آوازو کی چا کم از کم زمیندار تا د خپل فصل صحیح قیمت ملاویږي. اج هر یو فصلی چې وړو کپنه هم انکرج کې چې تاسو مالونه په لوکل سطح باندې هم خلکلی او تاسو ته ریټ ملاوي. کومګه په نیرونو باندې خبرې کوو، کومګه د زمیندارو په سرو باندې خبرې کوو. اوس د غنمو سیزن را روان دی، مونږ دا وایو چې کله د غنمو ټایم راشي زمونږ د مارکیټ نه اول خو سره روکه شي او که سره یم هغه بیا موږ له پبلیک پانی ملاویږي. هغه که د سرې په شکل کې دي، که دا بیانې په شکل کې دي، که داسې نورې ډېرې مسلې دي د مارکیټ په شکل کې دي چې هغه مسلې زموږ زمیندار ته په خپل دهلیز باندې هغه حل کېږي.
د روان کال د مې په لسمه د ملک کروندګرو پس له هغې احتجاجونه پیل کړل چې حکومت د غنمو نه اغستو پریکړه وکړه. دا کروندګرو په وینا چې په کال 2023 کې په ملک کې غنم موجود و خو بیا هم حکومت ته بهر هیوادونو څخه تر 3 میلیونو میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړل چې له کبله په بازار کې د دوی د غنمو بای راپریوتی. مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې کروندګرو ته د خپل فصلونو پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
ابھی هم نه فصل نہیں اٹھائی تھی غیر ضروری طور پر باہر سے گندم
سخ کال مونگ لا فصل نو سچ کڑے او لا بہر ہے ودنو غنم درآمد کر شو او دم نہ غنم رو گفتی شو چ دلتا دا کروند گرو خپل غنم حبیتا پکور پاتی شو او خرس نہ شو. پاکستان سره د مخکنه د غنمو ذخیره موجوده و او بیا هم له بهره غیر معیاري او خراب غنم را غوښتې شوې ده. که د کروندګرو غنم نه اخیستې کیږي نو راتلونکي کال کې به هغوی غنم نه کوي.
اگر اس کا غندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا.
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا کروندګرو د تورونو د پلټنو لپاره کمیټي جوړ کړې و. دا نېشنل فوډ ان سکیورټي ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان ته هر کال 1.5 میلیون میټریک ټن د غنمو ضرورت وي، په کوم کې چې زیاتره غنم د ملک له کروندګرو اغستې کیږي. دا ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال په ملک کې په 2 کروڑ او 8.5 لک ایکړ ځمکې باندې کار شوی و. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی لند خبرونه له بشری ګواخ نه اورو.
خبر ضلع تیرا راجگل څخه په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو په محل بې کورشو خلکو اعلان کړی چې د پاکستان د آزادۍ ورځ د اګست 14 بعد د تور ورځې په توګه لمانځي. په جمرود کې دیرا د خلکو د اګست 14 د احتجاج په وخت وویل چې د دې اعلان وجه یې دا ده چې پوځ او حکومت یې خپلو سیمو کې میشته کېدو ته نه پرېږدي. د کډوالو یو مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل لږ شمېر بې کوره شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي خو په زرګونو لا پاتې دي. خو د خیبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د تیرا راجګل په سلګونو کورنۍ په مرحلهوار شکل خپلو سیمو ته ستنې کړې دي او پاتې به هم د امنیت تر بحالېدو وروسته هلته ولیږي. د عینی تحفظ پاکستان اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر پوز غږ کړی چې په سیاست کې دي لاسوهنه بس کړي. اڅکزي د اګست 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوز 15 کاله په حکومت او سیاست کې ګوتې وهلې خو ملک ته د ګټې په ځای زیان ورسېد. د پاکستان پوز هیڅکله په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله کول نه دي منلي. په پاکستان کې نن د مذهبي اقلیتونو ملي ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د تیر کال په څیر دا ځل هم د مذهبي اقلیتونو اتحادیه او د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو خړنو کې د احتجاجونو له لارې د مسایلو د حل لپاره حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د اګست 14 په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغې نیټې پیل شوی دا کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د خبر پاڼ تر مخه په دې ورځو کې به په کابل، هلمند، زابل، اروزګان او هرات کې 2.4 میلیونه ماشومان ته د ګوزن د مازورونکو وایرس د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. په غزه کې د بیړنیو خدماتو ملکی ادارې ویلي چې د اګست 14 پر خونځي د اسرائیلو په بمبارۍ کې 93 کسان وژل شوي. خو اسرائیلو ویلي چې په وژل شوو کې 19 وسله والو.
مشال ریډیو د خبرونو لنډیزمو واورید. اوس یو بل موضوع، په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 4 ورځو کې د هغه هیواد په شپږو ولایتونو کې نور بارانونه کېدای شي، نو ځکه باید خلک احتیاط وکړي. دا خبرداري د خوست، ننګرهار، پکتیا، نورستان، پکتیکا او کونړ په اړه خپور شوې ده. ملګری ملتونه وایي د روان 2023 کال د افغانستان په ځینو سیمو کې سیلابونو پراخ ویجاړي رامنځته کړي دي. انسانان وژل شوي، کروندې خرابې شوي او د ښځو په ګډون ګڼ خلک بې کوره دي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شمې پورز په یو خبره پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیز، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 590 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم رحمت الله د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زما کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی. داسې خلک شته چې ډوډۍ، اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي. د وس تر حده رسیدګي شوي خو کافي نه ده. باید زیات مرسته وشي. د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلې بولی. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډیر اغیزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د اګست پر 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت درې کاله پوره کیږي، افغان نجونې خفه دي چې لا یې هم ښوونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغه وروسته پر ښځو د بېلابېلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم بند شول. ملګرو ملتونو په بېلابېلو وختونو کې مظاهره کوونکو د افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور شاته بوزي. د طالبانو حکومت دا غوښتنې رد کړي دي. تفصیل زموږ د همکارې په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محروم مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې ښوونځي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم گرماندم وقتی که طالب آمد ما سنجوده مکتب بودم.
کلا چه طالبان نوال زپل سم طولگی که وم چارونی ما از ما یه نمو و اولها او روستا مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتون هم خلاص و او مکی نمنده و چه که دنشی خونزی هم پرانیسته شی خوب اندیسون و محدودیتون و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورسون و مرکزون طول تدر شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
به من مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2022 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې خځو د بوټو نالولو یا د ونو کرلو یو تحریک پیل کړی. د خځې د زوفاش په نوم دی و غیر سرکاري تنظیم غړي دي. د تنظیم مشرانې وایي خزینه غړوي کور په کور بوټي ویشلی او لمرمنې غوښتي چې د بوټو په نالولو کې ورسره برخه واخلي او مرسته وکړي. د دوی په وینا د نارینه تر څنګ باید ښځې هم د ټولنې د پرمختګ او ماحولیتي بدلون د اثراتو کمولو په چارو کې مرسته وکړي. خالده نیاز نور حال راکوي.
د زوفاش تنظیم مشری نوشین فاطمه مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پاکستان د موسمیاتي بدلون نه زیات متاثر کیدونکي لومړی لس ملکونو په نوم لړکې دي. نوشین فاطمه وایي د موسمیاتي بدلون مقابله کولو لپاره ضروری ده چې زیات نه زیات بوټي نال کړی شي، کوم کې چې هر چاته برخه اچول پکار دي.
د دنیا څوره تحریکونه دي، څوره کارونه دي، څوره سرگرمیان دي، هغه کې کته خج رانشي یا خج هغه کې حصہ وانخلي هغه ټول ناکام دي. نو دی پیر مونږ دا انیشیټیو واغستا دا فرست ټایم چې مونږ خته لاړو مونږ بوټي راغستلو او کور په کور ما هغه بوټي خجو ته ویر کړل.
معروف ظاهر چې د موسمیاتي بدلون لپاره په خیبر پښتونخوا کې هلي ځلی کوي او زیاته پاملرنه نئی خزوتا پوها ورکولو باندی دا دی مهم کی برخا غستیوا. مشال ریڈیو سره خبرو کی معروف ظاہر اوی چی خزی او ماشومان د موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیگی، باید دوی د دی اثراتو نا خبر کړی شي او لدی ترسنگ دوی دی عمل کی هم شامل کړی شي.
چکه لړیر بارانونو شې د خلکو کورونه را پری وځي یا سیلابونه را شو دغې د کورونه وبېګل اغې د لاسه چې کومه غزنانه کورونه کې دغې د غزنانه مرشي او اغې د پخپل متاثر شي، اغې د باندې اکثر کورونه چتونه را گزار شي. د هر څه لپاره ډیره ضروری ده چې خزو ته زنانو ته موږ د کلایمټ چینج تعلیم ورکو او اغې د بیا موږ هغه طریقې خو چې د کلایمټ چینج نه چې کوم اثرات دي هغه ځان باندې کمولی شي او ځان محفوظ.
د زوفاش تنظیم یو بلغړی امیر شهباز کلندر وای چې د بوټو نالولو ډیر مهمونه روان دي، ولی خزو برخه ورکی د نش برابر ده. همدا وجه ده چې دوی کور په کور وګرځیدل او خزی هم دی عمل کې شامل کړي.
په پښتون وطن کې په بیلابیلو سیمو کې په دیر کې، په سواد کې، په سوابه کې، په پیښور کې، په مردان کې، په هر سیمه کې د پلانټیشن حواله سره کمپینز هم وشو، اکټیویټیز هم وشو. خما په یو کمپین یا په یو اکټیویټی کې داسې ونه قتل چې پاغې کې زنانو برخه غشته و.
موسمیاتی بدلون باندې کارکونکو ادارې او پوهان وایي د موسمیاتی بدلون نه خزي او ماشومان زیات متاثر کیږي او امیدوارو خزو باندې د دې اثرات زیات دي. ولدي حواله سره د خزو پوها ډیره کمه ده، باید دوی ته پوها ورکړل شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال لیډیو ته غوږیدونکو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي سږکال ډینګي وارثه د اغیزمنو کسانو په شمیر کې کمی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله د اګست پر نهمه مشال لیډیو ته ویلي ول چې د دوی معلومات ښیي چې سږکال په ټولو صوبه کې تر دې دمه شپږتیا کسان د ډینګي وارث له وجې ناروغه شوي دي. بلخوا روغتیا پالان وایي د پشکال بارانونو له امله په کورونو لارو کوڅو کې اوبه ډنډ او پکې د ډنګي خاص ماشه پیدا کېدای شي. دوی پر خلکو غږ کوي چې د باران اوبه ډنډ کېدو ته پرې نږدي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت محکمې لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی معلوماتو تر مخه خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست نامه پورې د ډنګي شپږ اتیا کیسونه رپورټ شوي چې پکې فعال کیسونه نه دي، دوه روغتون کې دي او اووه په خپلو کورونو کې دي. دوی وایي تر دې دمه په یو کال کې د صوبې دا تر ټولو کم ډنګي کیسونه دي. ډنګي رنس چې رته پوهانو په وینا یو مخصوص ماشینه انسان ته لګي، د دې علامات څه څه دي؟ د کوم وروسته چې انسان له خپل ټیسټ کول پکار دي. نو پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري ډاکټر فیصل بارگزے وایي
کله یو انسان ډینګي اوچیچی نو دې سره دای چې لکه ضروری نه ده چې هر کس ته د چکوما د بیماری وشي، ځکه چې زیات تر زموږ چکوم په باډي کې د بیماری خلاف چکوم طاقت ته هغه چې کله په انسان کې سترونګ وي نو هغه باندې اثر نه کوي. خو چې کله انسان ته د جوړونو دردونه سٹارټ شي، کله انسان باندې چکوما د سخت تبه راشي، کله چکوما د انسان په خېټه درد شي او تبه اوسرا سره راشي د غرنګي چکم د سترګې په شا چکم مونږ د زید مخ والا حصہ کدل تک انسان چکم دې درد درد ته سٹارټ شي نو دا د ډینګي چکم دی علامات تی نو پکار دي چې د هسپتال ته لاړ شي او التا د ډینګي ټیسټ وکي ځکه چې د ډینګي داسې خاص د علاج نشته
دا چې حکومت د دې مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړ دي نو د صحت محکمې ویان اتولہ مشال لیډو ته د پورته کړ شوی ګمونه په باب لوي
د مونسون بارانونو د وجې د ډینګي د سیوا کېدو خطر زیات ده نو په دې وجه باندې مونږ د هیت د خو هسپتالونو ایم ایس ایس ته او ډی ایچ او ته ویل دي چې تاسو چې کوم دی خپل تیاری زیات کړئ په فیلډ کې تاسو میکانیکل سویپینګ وکړئ چې کوم ځای کې ولاړی وي هغه ختم کړئ په کورونو کې صفا وبه چې کوم دین هغه پټ کړئ
دا ډاکټر بارگزے په وینا چې د ډینګي داسې خاص علاج یا درملنه نه وي نو سړی علاج بیا روغتون یا کور کې رنځور کول شي نو دوی زیاتوي
علاج چې کوم دی چې کوم مایلډ کیسز وي چې ډیر زیات خطرناک نه وي په اک مونږ صرف پینډول ورکو او مریض ته دا وایو چې تاسو زیات زیات اوبس کا جوسس کا چې ستاسو بدن چې کوم اوبدي چې هغه کمی نشي خو چې کله سیویر کیسز چې کله سخت ډینګي په اګه کې دغی چې انسان د پوزینا وینا روانه شي او د چې د کوم وینا دا هغه کمواله سٹارټ کی
دا ته په هنو په وینا ډینګي ماشه سحر المر خاتلو وخت او ماخام نر پریوتو وختونو کې زیاتره انسان چي او باید دغه وختونو کې خپل ځانونه او ماشومان ته داسې جامې واچول شي چې لاسونه پخې پکې پوره پټ وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
پاکستان یو لاغو یوادون دی چرته چې پر لیکه یا آنلاین کاروبار زیات شوی دی خو آنلاین کاروبار کوونکی وایي چې کمزوری او ورو یا سست انټرنیټ دوی ته ستونزې جوړې کړې دي د ډیجیټل حقوقو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او وپاڼو کنټرولولو لپاره د یو نظام پر جوړولو کار کوي او په خبرې چې هم لاغه وجه انټرنیټ ورو شوی دی دا چې دې مسلې آنلاین کاروبارونه تر کومه بریده اغیزمن کړې دي دا به د ګلیاز په دې رپورټ کې وورو
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لته رسو میاشتو راځي د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پروشوي چې لوجی د ژوند هر شوبې سره تړلې خلک یې اغیزمن کړي دي پاکستان یو له هغه هوادونو دی چرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو د ته مخه کړې ده خو د رو انټرنیټ لوجی په کاروبار ډیر بد اغیز پریوته دي د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وای چې حکومت د روان 2024م کال راهیسې په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې لوجه انټرنیټ سہولت پروشوي دي په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اګست په لومړۍ نیټه مشال دی ویل چې د دوی معلوماتو لمخې د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لوی وجه د فایروال ازمایښت دی چې لته رسو میاشتو راهیسې روان دي دته په خبره حکومت د دې خبرې پخلې نه دی کړې او د دې د اپګریډیشن نوم ورکړی دی فایروال د انټرنیټ نتورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغه څخه ټرافیک ساري دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي خود دې لوجه انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کے
دا پاکستان حکومت چی دا ڈیجیٹل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړه کړی دا لاغي سره هیڅ مطابقت نه لري دوی دا ڈیجیٹل پاکستان نعرہ وهي خو دا انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان را منځته کړل شوی چې آن لائن کاروبار کوونکي نشي کولای خپل روزګار په سمه توګه وکړي کچره تاسو ډیجیټل اقتصاد ښکول غواړئ نو د دې لپاره لازمی ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او پاغي کې خلل نه وي زما په خیال انټرنیټ سہولت به پراتونکو ورځو کې سم شي خو فایروال سره به تنقیدی غږونه غلي شي
پولیټیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم اف ایکسپریشن کو اس کے اوپر قدغنے لگانا
په نړۍ کې پاکستان یوازې هغه هیواد نه دی چې انټرنیټ یا نت ورک کنټرولول لپاره فایروال لګول شوی وي په امریکا کې هم دا نظام موجود دی خو هلته خلکو ته د آئین لاندې حقوق تر لاسه دي چې خپل رائے اظهار وکړي بلخوا په چین کې دا نظام په بشپړ توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی او هلته خلکو لپاره خپل جوړې شوې ټولنیزې شبکې جوړې کړل شوې دي پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړی او وسور سره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اگست په لومړۍ نیټه مشال لته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو نا کے دوجے وہ ٹوٹلی زموں گا 70-80% کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی بیا لگا مطلب رکڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹک تھے اس نور سائڈ ایریا کے پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود سے آن لائن تو باہر سے تروانے کلائنٹ پر خبریں کو لوال کر ٹوٹلی دونوں بکواس نیٹ ورک سے وہ پاکستان سے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر سے کم نے نہ کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے کر رہے کئی یمنا ٹک کئی یمنا زی پگے بس سگنل 3G 4G اویلیبل ون سگنل مانے میں خبر ہے کہ ٹیلی فون لپا کور نہ باہر روزے نہ کہ اگا ٹکو لو کوشش ہم نہ کہ ڈونٹ نو چوائے مخ کی بدو چھ بہتری ہو وغیرہ اتلا وقت وقت امپرومنٹ تو اگی نہ راولی اس صرف ٹوٹلی تو بیسٹ اون وائی فائی
پر پاکستان کے خلق زینو ویب پانو او یا اپلیکیشن تا رسیدو لپارا خلق د غیر واقعی شخصی شبکی یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یا وی پی این پنو د اپلیکیشن او سروسونا کاروی د پیښور په نمک منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي د اگست په لومړۍ نیټه ویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پورې کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سستر چولې برا انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته ولتا چې مونږ کوم کسٹمر وی هغه مونږ ته ویټینګ کوي یا مونږ پکچر ور لګو یا ویډیو ور دي نو هغه ته چې مونږ ور لګو نو هغه بیا دا سوي چې ډیر زیات تکلیف شي هغه انتظار کوي لګي آی کنه نو په دې باندې مونږ ډیر زیات تکلیف کیو انټرنیټ نه مونږ بالکل کار نه سره ته بند شي کنه نو هغه دا خل چې چیرې دا س بوګس سړی راغلی او یسو نو په دې لکه مونږ سره هم یو پرابلم مونږ سره هم دی بس اگم بیا بس گینٹا کی دو گینٹی ہو کیا گیا تھا یو چیز ورنے شنو اگم بس بیا آف لین چیا مونگا بلاک کیا بل دغو کن بس پتا گا کتا مرا سرورانے کیا
آن لائن کاروبار کون کی حکومت غواڑی چھی ڈیجیٹل نڑے کے پر مختق لپارا ضروری دا چی دا انٹرنیٹ سہولت بے لخنڈا او زنڈا یقینی کری بلخوا وفاقی حکومت ویلی چھ دا انٹرنیٹ کاروانی او ٹولنیزی شبکو دا سار لپارا دا یو انٹرنیٹی او برخنیائی دیوال یا ڈیجیٹل فائروال عملی کولو حسا کوی.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د خیبر پختونخوا کاروباریان وای وسلواله للی تری هر میاشت د کروڑونو روپو غوښتنه کوي او ډیره وخت تری اخلی هم وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفونونه کوي او په واتس اپ ورته میسیجونه پریږدي یغوی چې پیسې نه ورکوي ګواخل کیږي. د تجارانو د اتحادی مشرانو مشال لوی ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباریان نه دي پاتې چې وسلوالو ترې پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وایي چې له پولیسو سره په دې اړه رپورټونه درجوي خو نه وسلوال نیول کیږي او نه هم د باج اخیستنې سلسله درېږي. بلخوا چارواکي وایي د قلنګونو په شمول د نامنایو ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت شریک کارتا ژمن دی. بشیر گواخ په دیړه دا یو ځانګړی رپورت جوړ کړی دی.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه جواب ورنه کړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وبې راو چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي چې موږ ته وایي چانده راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالینګ کړو په واتس اپ میسیج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریام پر بازارونو کې ټارګټ کې نه ورپا دغه بتو باندې نه ورکول باندې دا یو بلی ثبوت دی جریبيان دی کابل خانه جی فروټو منډه والا کسر ډې خلق تی اږي چې مختلا کړي راو ان نه دی ور کړي نو په دا وجه باندې خلق کوشش کوي چې ځان خاموش ساتي او بس بل خبره وسره په ډیلینګ باندې او پسو دا غره باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا د دړکه ورکول کیږي چې تاسو کور ته بچ دي دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربیره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو دغه سی پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
او یا پر ان کو سیٹل کریں
لدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
تک جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیراله علي امین ګنڈاپور په باقاعدګي سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکونومیکل کرایسس یا لون ریڈکشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډو کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان بیرستر محمد علي سیف مرشد ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال
دا ریڈیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.